چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړی دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم به ولسوی او په بغلان کې هم په د طالبانو برید شنسوی او شپږ طالبان وژل شوي دي. د دغو ټولو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوې وای، خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدراعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدراعظم وویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بې ساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ساری نه لري.
مخکخې خزي دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هرکلی کوو. لکه دا اونۍ مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله مقدسه احمدزی میلمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر خیګنې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، خزینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر خیګړي فرهنګي او کلتوري چاري پر مخ وړي. مقدس احمد زیرا سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی ویو دی ازادي رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې. مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپل فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوئ. تاسو یې له خپلې خولې اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو کومو برخو کې کار کوئ. ډېره
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې میلمانه کړم. زما فعالیتونه خو تقریبا کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې فعالیتونه باندې بوخت یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې اوسمهال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم. او ترڅنګ هغه کونډې او هغه بېوزله خویندې چې خصوصا خپل وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
تا راته ووایا چې په ننګرهار کې دی، تاسو په ازر کې زیږیدلې، د لوګر په ازر کې یو لری پرته سیمه ده، بیا راغلی په ننګرهار کې. دا یو ګډ سفر دی د یوې خزینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه. څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکړئ، زده کړې وکړئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکړئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یاد وکړه دی چې ما یو نام اوس محل لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې د ډېر خلک هم ستونزو مشکلات سره مخ دي. خو په جنگونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو په ننګرهار کې میشت شو نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې وو چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړمه. دا مزل په رښتیا موږ مزنده او په رښتیا ستونزمنه ده چې ته دیو ولایت ناراضي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سرل دي چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپور ته شو ډېر تیری مخالفتونه داسې وو چې ولې د خپل ولایت ته نه ځمه یا د ننګرهار سهم اخلمه یا په ننګرهار کې کار کومه. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هیوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلی یم.
دی یبې خزی اون جلی پتو گتا صورت دا وای چی څومره ستونزمنه د کار کول په ننګرهار کی یا دی عمومی توګه د افغان ټولنې چې یو کلتوري دودیزه وانانوي ټولنه ده او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي. د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټوله کې خو په ټول افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده. کله چې وخذ د کار فعالیت لپاره راوځي نو ډېرې ستونزې سره مخ کیږي. کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تیر په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعش هغه کار شروع کړی او طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود. زموږ لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مروج دي. په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت او کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي کار دي وکړي هغه د رسنیو په مخ هم راشي هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي نورو خویندو غږ دیم شي. د رښتیا وو که ډېر ستونزمنه وه او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرمه. خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته ووایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده؟ یعنی څومره نجونې ښځې او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط وو اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري په ځانګړي توګه د ښځو د مدني کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغیر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د کلک تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي کار وکړي لکه درس ووایي لوړې زده کړې وکړي د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي محاکمو او قضایاو ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده. امنیتي ستونزې هم دومره نشته. مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي ستونزې دي چې که چېرې یوه خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه
وکړو کارو کې. دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کوم برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کوم برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه وکړي؟
په حکومت باندې سالمي نیوکه برخه کې سالم انتقادونه او سیالاري ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده، په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینه په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي باید فعالانې او فعالان دواړه هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز برخه کې دې ته شد ضرورت.
یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان ل خپل دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې دا سیم لیدل شوې دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت لپاره یې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپل غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغه اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي. درباري
مدني فعالان چې موږ په درباري مدني فعالان ډېر زیات شوې دي، هر سیاسي چارواکي، حکومتي چارواکي او ټولنه جوړ کړی ده، په دې کې لزانې او څو مدني فعالان ټول کړی دي. هر کله چې دای خپل کوم نام مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کوم ټولنه ایجاد کړی ده، دغه مدني فعالان له لارې تظاهرات او لاریونونه کوي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې کې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره یې ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټه ګوري او مخته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې
زیاته مننه مقدس احمد زی. تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډیره سي پذیره دي، تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړې توګه سړی چې د ماشومانو سره غزموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخی، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟ ډېر فوکس زمونږ
د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغه ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دی او چا په غاړه کېږي. فعلاً موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده، دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي په ټوله کې موږ د دغه ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ورسره غږیږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي، دوی د درسونو وخت ته انډیز باید جوړ شي او دا په مور او پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو چې اوس لپاره چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ منډې تلډې چې کوئ اتمن مالی امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده، تاسو په مالی برخه کې له کوم لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لري، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسسات یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. موږ هغه د حق الوزویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لورې لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ میاشت په میاشت موږ یو صندوق لرو، په دې کې را جمع کوو او موږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې موږ تجارانو ته د دغه ماشومانو د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفې له لارې شیر کوو، خپرو یې لګوي دوی ته، دوی ګوري بیا هغه موږ چې کوم اړیکه شمېره ورکړي په هغې موږ سره تماس کوي او دوی بیا له دغه غواړو د کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې ماشومان ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومان د کورنیو همدغه ډول موږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنیو له لارې موږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا موږ سره تجارانو مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له موږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک موږ د غواړو د کسانو ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي هغه دا دی چې دوی وایي د ځینو ډیرو بېوزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او د په اصطلاح د هغوی د هغه بشري یو درناوي د ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغسې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. موږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې بیا په خصوصا په خیریه برخه کې اول چې کورنۍ نه ویډیو کو ترې اجازه اخلو، د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو، مخې بلور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې، بیا موږ هغه ویډیو له نورو سره شریکوو. موږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې موږ کومه، په نورو ټولنو موږ کومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان یې، که خویندې یا ورونه یې، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کیږي، کېدای شي پنځه کاله پس لس کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا یو بل مشکل د دې بنسټ لوالا سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډېرې واسي موضوع ده.
د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایا، د دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم، چې سیاست معنا ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان. په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولی اوسی هغه ډول باندې د خزو استازولی نه درسوي او مشکلات ست په سیاسي برخه کې د خزو ونده یا مشارکت په سیاست کې بيخي مفسدي بيخي ډېر زیاته کم ده. د دې لپاره چې د خزو خاص استازولی وکم یا په ټوله کې هغه خويندې وروزم چې هغه شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د خزو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې م تشویق کړم، نورې خویندې له مانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنې په افغانستان غوندې و ټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک لا تاسو غوندې دی یوې خزینه په توګه ام خپل زده کړې وکړي، ام خپل فعالیتونه وکړي، او ام د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني، سیاسي، کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانې دی دومره پړاون نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه متعلم وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړل او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه و. هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړ، ما ورته قناعت ورکړ چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړ او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو کیسه دی افغان کورنیو له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ماته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې و منځلارې مشوره ورکولای شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پرېښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکړې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سرور وي په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دی پریده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس وایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوی هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چیرته مونږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو خو په دې ډول سره به مونږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته کومه اړتیا ده افغانستان ته دا به یو ورځ پله صفر سره ضرب شي او مونږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زه مونږ دوی کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې مونږ نیمه افغانستان په پښو ودرو په کار ده چې مونږ تعلیم وکړو په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو کار وکړو همت له لاسه ورنکړو او خپلې خویندې لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو تعلیم ته پرېږدو.
ازار وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنۍ ستونزه ده. هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وځي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه درکړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېرې له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو لوري باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو باندې دوی ته خپل ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لام ډیریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د وفال په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې ما حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغو خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کم زیاته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا ده سره لیز زو خپل شخصي وظیفه ملرم په څنګه فعالیتونه هم کوم. که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چیرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو ما متمرکزه نقطه بدای لو دی وظیفه تر څنګ چې زبا خپل فعالیتونه نه پریدم، زبا نورم خويندې تشویقوم چې دې میدان ته راسي، دې ډګر ته راسي، مبارزه وکړي، کار وکړي او د نورو خويندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په وروستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ د وروستي ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه انسب له تاسو د ازادي راډیو له ټولو اوریدونکو چې خبرونه یې تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خويند ستاسي د مندو ستاسي د لونو خدماتو کې اجازه ورکړي چې همدغه خويند افتخار دې وګرځي چې ورځ دوی به بلې خزي ته پکار راسي او د خدمت جوګي وګرځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.